په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. او رئیس د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بي سوادي په افغانستان کې یو لویه ستونزه وبلله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښنه څرګنده کړه چې په هیواد کې وسلوال طالبان له ماشومانو د جنګلیو په توګه انکار اخلي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو بشپړ راپورونه وروسته اورېدلی شئ، خو اوس خبرونه لرو. زما همکار سلطان محمد سروری وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یولس جنګیالي وژل شوي دي. او د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده. سرور دانش نن د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وویل چې حکومت د بې سوادي د لرې کولو لپاره اغیزناک زیارونه کوي. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د مونږ هیواد افغانستان د بې سوادو خلکو د شمیر له کبله د بې سوادو هیوادونو د لیست په ډیره ټیټه درجه کې دی. د افغانستان له شپیتو تر پنځه شپیتو په سلو کې خلک بې سواده دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال زیاتوي چې د ناامنیو له کبله د هیواد په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د یولسو جنګیالو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت اعلامیه وایي چې دغه کسان نن سهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په یو برید کې وژل شوي دي. کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پروان پولیسو تیره شپه د بګرام ولسوالۍ نصرت کلي کې 15 کیلوګرام چاودیدونکي مواد او دوه تومانچې کشف او ضبط کړي دي. د دغه پیښې په اړه څوک نیول شوي نه دي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پرونیو بریدونو کې د دې یک او اندړو په ولسوالیو کې د طالبانو مراکز په نښه شوي دي. هغه زیاتوي چې دوه وسلوال طالبان پرون په دې یک ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې د یو مین د ښخولو په محل لاس لستوڼۍ نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو ادعاو په حقله څه نه دي ویلي. بلخوا 203 تن در قولي اردو وایي چې تېره شپه افغان ځواکونو د خوست په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې و وسلوال مخالفین وژلي دي. د 203 تن در قولي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې د دوی د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د لوګر په التمور سیمه کې 216 کیلوګرامه چرس نیول شوي دي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. عادل الجبیر پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل که چیرې ایران سعودي عربستان سره ښه روابط غواړي نو خپله پالیسي د بدله کړي او د نړیوال قانون درناوی دې وکړي. د حج د مراسمو لپاره د ایران چارواکي غازی عسکر د ریاض په دې مننه وکړه چې د ایراني حاجیانو لپاره یې سږ کال ښه تدابیر نیولي وو او وویل چې کیدای شي له دې سره د نورو مسایلو په هکله خبرو لپاره هم لاره پرانیستل شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ویلي وو چې له حج وروسته کیدای شي د ریاض او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکه راشه درشه بیا پیل شي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ روابط تیر کال وروسته له دې پریښول چې غوسناک مظاهرچیان په تهران کې د ایران سفارت ته ور واوښتل او ځینو خونو ته یې ور ورته کړ. دغه مظاهره په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره شوې وه. د روسیې ولسمشر وایي شمالي کوریا د خپل اتومي پروګرام او توغندیو د ازمیښتونو له کبله نه ښایي تر زیات فشار لاندې ونیول شي او کنج ته کړای شي. ولادیمیر پوتین نن په ولادیوستوک ساحلي ښار کې د اقتصادي غونډې په درشل کې د جنوبي کوریا ولسمشر سره تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د زیاتولو یو ځل بیا مخالفت وکړ او وویل چې د کوریا د ټاپو وګمې ستونزې یوازې د بندیزونو او فشار لارې نشي حل کېدای. پوتین وویل تر هر بل وخت اوس آرامي او حوصله ته ډیره اړتیا ده او له داسې ګامونو چې کړکېچ زیاتوي باید ډډه وشي. روسیا عموما په شمالي کوریا باندې د انتقاد ترڅنګ له امریکا، جنوبي کوریا او جاپان څخه د حوصله او آرامي غوښتنه کوي او وایي چې له داسې ګامونو چې شمالي کوریا پاروي ښایي ډډه وشي. د شمالي کوریا روابط نسبت امریکا ته له روسیې سره ډیر تاوده دي. او اروپایی عدلی محکمه د سلوواکیا او هنګری عرض چې د اروپایی اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د منلو د الزامي سهمې د ټاکلو خلاف کړی وو یو مخ رد کړ. محکمه نن فیصله وکړه چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د اروپایی اتحادیې دغه میکانیزم په حقیقت کې په یونان او ایټالیا باندې د 2015 کال د کډوالو د بحران تاثیر کموي او متناسب دی. دغه پریکړه د پناه غوښتونکو د منلو لپاره په براتیسلاوا او بوداپست فشار اچوي. هنګری او سلوواکیا وایي چې د اروپایي اتحادیې د 2015 کال پروګرام چې د اتحادیې له هر غړي هیواد غواړي چې یو ټاکل شمیر پناه غوښتونکي باید ومني غیر قانوني دی او باید لغوه شي. د خبرونو پای.
سلطان سرور نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په افغانستان کې بې سوادي لویه ستونزه ده.
متاسفانه باید گفت که کشور ما افغانستان از نگاه شمار افراد بی سواد در پایین ترین لیست کشورها قرار دارد.
په دې اړه مو د یو کارپوه نظر هم اخیستی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا له دې امله اندېښنه څرګندوي چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان ماشومان د جنګیالیو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. د دې کمیسیون ویان
اوس تقریبا 3 ماشومان یوازې د امنیت داخلي او خارجي په اتهام باندې نیول شوی ده، چې دا ډېر یو غټ امر ده.
د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي د بریکس د ډلې اعلامې ته په اشاره وایي حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. بریکس په پاکستان کې میشت سخت دریځ او ترهګرې ډلې د سیمې امنیت ته ګواښ بللې دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې جرمني د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره یې کړی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې 2 پروګرامونه هم د خپرونې په 2 نیمه کې درته خپرو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بي سوادي د افغانستان لپاره یو لوی ستونزه وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د افغانستان په سلو کې 15 خلک بي سواده دي. هغه وویل یو مهم علت یې چې د بي سوادۍ د کچې د کمولو لپاره هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې په هیواد کې ناامني ده. د ناامنیو له امله هم په ډېرو ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړل شوي دي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت د لیکل وست نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې روزنیز او تحصیلي بنسټونه د نفرت او افراطیت د لمنځوړلو په برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د ولسمشر دویم مرستیال سروش دانش چې د لیکل وست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د پوهنې وزارت مکلفیت لري څو ماشومان او ځوانان په ښوونځیو او دارالعلومونو کې د اعتدال په فکر تربیه کړي. دا نوموړي په خبره افراطګرایي د افغان ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده.
اصلی که میتواند با این نوع جریان ها
دایوه یو له هغو اصلی مرکزونو چې کولای شي له دا ډول جریانونو سره په اصولي او بنیادی توګه مقابله وکړي معرف دی. نن معرف مکلف دی چې په ښوونځیو او دارالعلومونو کې د اعتدال په فکر ماشومان او ځوانان تربیه کړي. له دې خبرې وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمي نصاب څخه هغه ټول متنونه چې د افراطګرایۍ تعصب او تاوتریخوالي د پراخېدو لامل کېدای شوی لري شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو معلومات لمخې اوس مهال په هیواد کې له 15 تر 15% وګړي لیکل وست نشي کولای. د ولسمشر د دویم راسیال په خبره دا مهال 10% خلک چې عمرونه له 15 کلونو پورته دي لیکل وست کولای شي، چې په خبره په دې ترتیب افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. نامنی په افغانستان کې د پوهنې پر وړاندې لوی ننګونه بلل کیږي. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې 2 میلیونه وګړي ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي او د امنیتي ستونزو له کبله 1200 ښوونځي بند دي. له بلې خوا لومړی میرمن رولا غنی چې د لیکل وست په مناسبت دې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دولت د پوهنیزو خدماتو وړاندې کولو ته اراده لري، خو د غلی غنی په خبره روزنیزو بنسټونو ته د سواد زده کړې د ځینو مسؤلینو لارموندنه له شکایتو سره مل ده.
البته از قبل اراده سیاسی نبود که مردم سواد آموز شوند،
ولی فعلا البته لوړان دی د اراده موجوده نه و چې خلک دې باسواد شي، خو اوس د ملي والی په حکومت کې سیاسي اراده شته او غواړي چې خلک په دې پوه شي چې څنګه لیک لوست وکړي. د دې کار لپاره باید مسلکي کسان غوره شي، نه هغه کسان چې زورور دي او یا وکیلان پیژني. زیات خلک ماته راځي او شکایت کوي، مثلا د ولایت د سواد زده کړې د مسؤل د اوسېدو ځای په بل
لومړی میرمن امنیت او حسین ته د رسیدنې معقوله لار سواد بولی او ټینګار کوي چې بې سوادي ټولنه د جهل، فقر او بې ثباتۍ په ور کې سوځي.
د پوهنې د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي هغه احصایې چې د سواد د زده کړو په اړه یې حکومت وړاندې کوي درست نه دي او په هیواد کې د سواد کچه له دې هم ټیټه ده. یو له دغو کارپوهانو د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن د هغل ازادي راډیو سره وویل چې دا ډیره مهمه ده چې د پوهنې د زیربناو لپاره باید سم او منظم کارونه وشي. ښاغلی پتمن له رحمت الله افغان سره د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د سواد د کچې د احصایې په اړه وایي
دا پاساس یو پلان نوی ولاړی، دا پاساس دی دقیقې ارزیابۍ باندې نوی ولاړی، او خصوصا د پوهنې وزارت د سواد زده کړو مهینت دقیق ارقام نه لري او هغه کورسونه چې دي اوس غواړي چې تاسو کې هتار دي کورسونه په تعداد نه پوهېږي، او په کلو بانډو کې چې دی کوم کورسونه لري دا کورسونه تر ډېره حده پورې خیالي کورسونه دي. پخوا هم خیالي وو او اوس هم خیالي وو، دقیق ارقام نه لري.
د معرف کیفیت په افغانستان کې اوس هم ټیټ ښودل کیږي، یعنی هغه شاګردان چې له ښوونځي نه فارغېږي سواد کچې ټیټه ده. علت په څه کې ده؟
علت د مسلکي ښوونکو نشتوالی او د معرف لپاره د زیربنا نشتوالی. ښوونکی اساسي عنصر دی او زیربنا او کتاب او دا ورپسې هغه عنصر دی چې محیط د معرف تشکیلوي. یعنی نصاب ښه، نصاب نشتوالی، ښه ښوونکي نشتوالی، د ښه محیط نشتوالی او د هغې د تدبیر. د بېلګې په ډول سرغنې تعلیمي کارکوارځو د ټول اسد په مېش کې شاګردان ښوونځیو ته نه دي تللي، او دا نن چې ما ورته خبرې کوو د اختر شپږمه ورځ راځي چې د اختر نه وروسته شاګردان تاسو د کابل په ښار کې لږ شي ورسر ووهئ، یو شاګرد په صنف کې نشته دی. دغه عوامل دي چې کیفیت ښکته راوړي.
په تیر کې یادونه کېدله چې خیالي مکتبونه موجود دي، بیا وروسته د دې لپاره هیئت وټاکل سول. تاسو موندنې اوس څه ښیي؟ تاسو په معرف کې کار کړی دی چې اوس هم په افغانستان کې خیالي مکتبونه موجود دي؟
هغه سیمو کې چې امن نشته، هو هلته خیالي مکتبونه داسې شته چې د هغې د معرف مدیران د خلاصو ښوونځیو په اړه باندې راپور ورکوي. د غلط احصایه او غیاب او غلط ارقام همدا پخپله خیالي ښوونځي منځته راوړي.
د تاسې د سپارښتنې څه دي؟ تاسو خو معرف کې کار کړی دی، تاسو سپارښتنې دولت ته څه دي چې تر څو پورې د معرف کیفیت ښه شي او همدارنګه ورسره د سواد کچه لوړه شي څه باید وسي؟
په لومړي قدم کې د ښوونکو دقیق ارزونه د مضمون پر بنسټ. هر هغه ښوونکی چې د کوم مضمون تدریس کوي باید د افغانستان د ټولو ښوونکو نه یوه د مضمون پر اساس ازموینه واخیستل شي تر څو معلومه شي چې دوی څومره مضمون پر اساس ښوونکي کمبود لري. د بېلګې په ډول زه تاسو ته وایم، لومړي ټولګي کې استادان حداقل د حساب په څلورو عملیو نه پوهېږي، نو چې نه پوهېږي
یعنی څه وسي دې ټولو ستونزو ته په کتلو چې معرف ښه چې تاسو وړاندې څه ده؟
ښوونکي وارزول شي او ښوونکي باسواده شي چې هغه شاګرد باسواده شي، او دوهم زیربنا د معرف جوړ شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمنو چې په افغانستان کې د پوهنې د وضعیت په اړه په تیره بیا د سواد د کچې په اړه خپل نظر راسره شریکول. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په افغانستان کې د بې سوادي کچه لوړه شوې او یو اصلي علت هم ناامني ده. سرور دانش دا څرګندونې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. دانش وویل د افغانستان په سلو کې شاوخوا 15 خلک بې سواده دي چې د په وینا دا یوه لویه ستونزه ده. د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري اداره یونسکو سږ 2018 کال د سواد نړیواله ورځ د سپتمبر په 8 په پاریس کې په خپل مرکزي دفتر که دی اول مراسم و پترس که المانزی یونسکو غواړي چې خلک د سواد په برخه کې کومو مهارتونو ته اړتیا لري چې وکول شي د نننې د مخ په ودې ډیجیټالي ټولنې له وسایلو کار واخلي. دغه راز د اداره غواړي چې د سواد په برخه کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه اغیزمن کړي چې وکول شي له دغه نفوس څخه چې الکترونیکي یا ډیجیټال ټکنالوژي نن په نړۍ کې لري استفاده وکړي. افغانستان د ملګرو ملتونو د دغه علمي او کلتوري ادارې یو سابق لرونکی غړی دی. د هیواد د 1970 کال د مې په څلورمه د دې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په هغو ارقامو کې چې یونسکو په خپله ویب پاڼه کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د سواد د کچې په اړه ایښي لیدل کیږي چې په افغانستان کې په 2018 کال کې د لویانو د سواد کچه په سلو کې څه کم 22 ده. په دې معنا چې هغه کال په دې هیواد کې په سلو کې څه باندې 8 لویان له لیک لوست څخه نه و برخمن. د دغو احصایو له مخې د ځوانانو وضعیت یو څه ښه ده، یعنې په سلو کې 30 ځوانه طبقه له لیک لوست څخه برخمن دي. د افغانستان ځوانه طبقه هم تر نورو زیات نن ورځ له الکترونیکي یا ډیجیټالي وسایلو کار اخلي او هغه هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کې ډیره کاروي. په افغانستان کې له 2018 کال راهیسې هم د پوهنې په تیره بیا د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې لیدل شوی چې په ډیرو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله په لسګونو او سلګونو ښوونځي تړل شوي او په سلګونو زره ماشومان له زده کړې بې برخې شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې په هلمند ولایت کې له 2 لکو زیات ماشومان ښوونځي ته له تلو بې برخې دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شي. بیا هم له سواده لرې نه ځو، یو موضوع چې په افغانستان کې له لیک لوست سره مستقیما تړلې ده. د افغانستان له یو شمېر سیمو څخه په وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې اکثرا ښوونځي تړل شوي او ماشومان او په تېره بیا ځوانان بېکاره دي. داسې اندېښنې هم ښودل شوي چې ممکن د دولت وسلوال مخالفان له ځوانانو څخه انکار واخلي. په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هم ورته دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له دې امله اندېښنه څرګندوي چې په دې هېواد کې وسلوال طالبان ماشومان د جنګیالیو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. د دې کمیسیون له ویان بلال صدیقي سره فرشته جلال زی مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې چې دا ستونزه تر کومه حده جدي ده او څومره ارقام په دې اړه موجود دي. ښاغلی صدیقي وویل
متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو عملا استخدامول په نظامي فعالیتونو کې دا د بشري حقونو یو ژوره اندېښنه ده. ماشومان عملا په دې جګړو کې ښکېل کېږي په افغانستان کې، چې دا کاملا د قانون اساسي او د ماشومانو هغه نړیوال اسنادونو سره کاملا په مغایرت قرار لري. او همدارنګه هغه ارقام چې موږ سره ثبت ده، یعنې یوازې اوس تقریبا 130 ماشومان یوازې د امنیت داخلي خارجي په اتهام باندې نیول شوی ده، چې دا ډېر یو غټ عمار ده. یعنې دا هغه ماشومان دي چې عملا وسلې اخیستي ده او د امنیتي ځواکونو په مقابل باندې جګړه کوو، چې عملا د جګړې په جګړه کې دوی نیول شوی ده. یعنې دا موږ ته راښایي چې عملا اوس د ماشومانو څخه په دې جګړو کې استفاده کېږي.
تاسې داسې کوم رقم لرئ چې مثلا وسلوال طالبان په کوم حد کې جلب و جذب کوي د دغو کوچنیانو په مابینځ کې؟
متاسفانه هغه مشخص عمر مو سره نشته هم کله چې دا ارقام مونږ زیاتی کو چې اوس شاوخوا 200 ماشومان امنیت داخلي او خارجي په تور باندې نیول شوی ده. دا مونږ دارا خای چې ماشومان عملا په دې جګړو کې استخدامیږي او د دې جګړه کې په پاکستان کې
کله چې دغه کم عمر د تل سکلونو څخه کم عمر ماشومان دا ځوانان تنکی ځوانان ونی ولسی دوی به د څنګه سرنوشت سره مخامخ کیږي ځکه د افغانستان ملي امنیت ته تهدید یو لوی جرم دی چې هغه دغه درنه سزا ټاکل شوی ده. قانوني سنت تر رسیدو په وروسته محاکمه کیږي که مخکې محاکمه کیږي؟
خوشبختانه زموږ د جزایي قوانین سره دا په مشخص توګه په هر څو سال چې یو ماشوم نیول کیږي خصوصا که ماشومان چې 12 کال پورته عمر ولري دوی تعقیب عدلي لاندې راځي او دوی په هر څو سال چې وي هغه مجازات چې مثلا یو غټ سړي لپاره چې مثلا 10 کال یو ماشوم لپاره 5 کال پیشبین شوی ده په قانون کې او ځینې ماشومان چې بیا عمر له 14 کالو تر 18 کالو ورسیږي بیا دوی د 3 برخه دي سزا ورته پیشبین کیږي. اما دا اندېښنه ده چې متاسفانه چې په ځینو ولایاتو کې اوس هم موږ معیاري د اصلاحو تربیت مرکزونه نه لرو چې هلته دا ماشومان وساتل شي او دوی هغه اساسي خدمات ترلاسه شي ولري. ځینې ماشومان دي چې له مرکزونو څخه بېرته خوشي شوي دي او کلي دي بېرته توپک اخیستي ده او دا په عین زمان کې دا یو تاوتریخوالی دی چې ماشومان باندې متاسفانه مالیږي په افغانستان کې ماشومان اصلي دي مسایلو قربانیان دي په افغانستان.
دا ستاسو وظیفه هم ده چې تاسو کورنۍ به خبره کوي د خپلو ماشومانو د حقوقو څخه به خبره کوي. تاسو د دې لپاره څه کار کړئ تر اوسه پورې چې دغه خلکو کې معلومات خپاره سي او دوی ته دا خبر ورسي چې د دوی ماشوم پر دوی څه حق لري؟
یو خدای چې موږ په متلاوم شکل باندې د دین مرکزونو څخه موږ سارنه کوو چې ماشومان عمل ساتل کیږي چې دوی ته خدمات یا دوی هغه بشري حقوق لاسرسي لري کوي لري. دومره مسله دا ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په متلاوم شکل باندې خپل روزنیز پروګرامونه ترسره کوي په کلیو باندو کې په لرو پرتو سیمو کې په افغانستان کې تر څو عام خلک او خصوصا هغه خلک چې دوی سواد نه لري دوی د بشري حقوقو خصوصا د ماشومانو د حقوقو څخه دوی معلومات ترلاسه کړي او په ځم کې د تاوتریخوالي پیامدونو باندې په اثراتو باندې خبر شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل لوا کمیسیون ویان بلال صدیقی او بشپړه مرکه په نور خبرونو کې اوریدل شي. دغه راز د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم شته. بلال صدیقی په دې اړه اندېښنه څرګندوله چې په افغانستان کې وسلوال طالبان او نور ډلې ماشومان د جنگلیو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. وړاندې بلدې هم خبر شي چې له کندهار شاوخوا 40 تنه ځوانان کورنل ته تللي سازونه غږوي اتڼونه کوي او وایي چې خلکو ته د یووالي پیغام ورکوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي د بریکس د ډلې اعلامیې ته په اشاره وایي چې حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. د روسیا او چین په ګډون د بریکس 5 غړو 2 ورځې وړاندې د خپل سرمشریزې د پای په اعلامیې کې د لومړي ځل لپاره یو شمېر هغه ترهګرې ډلې د سیمې د سولې او امنیت لپاره ګواښ وبلل چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. نور حال د وصل وصال په راپور کې
د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي د بریکس اعلامیه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د نسبي هوکړې خودنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د روسیې او چین په ګډون د بریکس هیوادونو د لومړي ځل لپاره هغه ډلې چې په پاکستان کې موجود دي د تروریستانو په توګه یادې کړې او د سیمې لپاره یو ګډ ګواښ وباله. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقیوم سجادی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې موقع څخه د ګټې اخیستنې لپاره پکار ده چې د افغانستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړونې لپاره جدي اقدامات وکړي.
روان د مبارزه با تروریزم علا رغم فضای مساعدی کې در
دی وایي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې چې کومه فضا د نړیوال ټولنې او په ټوله کې په عمومي افکارو کې راغلي دغه فکر هغه وخت بریالی کېدای شي چې د افغانستان حکومت له دغه فرصت څخه د ګټې اخیستنې لپاره لازم ظرفیت رامنځته او د پالیسیو په جوړولو سره په دې تړاو عملي اقدامات وکړي. افغان حکومت هم له دې وړاندې د بریکس د غړو هیوادونو له دغه دریزه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو بهر دی او باید په وړاندې په سیمه ییزو نړیواله کچه مبارزه وشي. افغان حکومت هم له دې وړاندې د بریکس د غړو هیوادونو له دغه دریزه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو بهر دی او باید په وړاندې په سیمه ییزو نړیواله کچه مبارزه وشي. د بریکس ډلې رهبران پر مختلفو قدرتونو دي چې پکې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي او د توریزم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د بریکس ډلې رهبرانو په اعلامیه کې د سیمې د امنیت لپاره طالبان، حقانی شبکه، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب تحریر، داعش او نورې توندلارې ډلې ګواښ بللي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریکس غړي هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې میشتې توریستي ډلې د سیمې لپاره ګواښ بولي چې له دې وړاندې د دغې ډلې دوه غړي هیوادونو، چین او روسیې، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په اړه چې پاکستان ته پکې په دې هیواد کې د توریستانو د موجودیت له امله خبرداری ورکړل شوی و، ملاحظات درلودل. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې روسیا او چین دواړه له ګډ ګواښ سره مخامخ دي، خو د دوی په باور د پاکستان په اړه د دغو دواړو هیوادونو موقف کې بدلون ډېر بنسټیز نه ښکاري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سولسات ځواک د ځای په ځای کولو لپاره یې کړی دی. د جرمنی حکومت د روسیې دغه نوښت د اوکراین په چارو کې د موسکو د دریز د بدلون نښه بللې ده. نور حالې د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین دا وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د سولسات ځواکونو یو سپکه ډله د اوکراین ختیځ ته واستول سي تر څو هلته د نړیوالو څارونکو امنیت ټینګ کړي، پرون د امنیت شورا مشر ته وړاندې شو. د روسیې ولسمشر دا وړاندیز په چین کې د خبرو په مهال کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سګمر ګبریل په برلین کې وویل د پوتین دغه اعلان ورته حیرانوونکی و، خو دی ځکه ورباندې خوشاله دی چې اول وار دی چې داسې یوه اشاره ګوري چې ولسمشر پوتین غواړي د هغې غوښتنې د څېړنې لپاره نورې خبرې وکړي چې مخکې یې رد کړې وه.
brauchen das aber viel wichtiger ist dass mit dem angebot einer blauhelm mission in
der herzmachke mohima da che da landis che da mulgurum latuno amniat shura da shwayi sargandawi che rusiya po khulo siyasatuno ke badlun da wastay da che moje bayt pasani wona baylo moje rusiya ta artia lur che da shamali korea po tirkal ke chuno pa halkim rasta wakri. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وویل لدې مخکې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت د سرتیرو لشتون سره مخالفت کړی وو او نه یې ومنلی. اوکراین ویلي پر دې مسله کار کولو ته چمتو دی او په ملګرو ملتونو کې خپل استازی ګمارلی چې په دې اړه له امنیت شورا سره سلا مشوره وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی ولودمیر یلچینکو ویلي چې د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو به د سپتمبر په 10 چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې جلسه ده پر دې مسله خبرې وکړي. خو په اوکراین کې پیژندل شوی وکیل پر دې چې سولسات ځواکونه به د اوکراین او روسیې د ګډې پولې پر امتداد نه بلکې د جګړې پر لومړی کرښه تابعه کیږي اعتراض کړی دی. ایرینا هراشچینکو پر فیسبوک لیکلی د جګړې کرښه د روسیې د تشدد له امله رامنځته شوې ده. هغې وړاندیز کړی دی چې سولسات ځواکونه باید په ټول اوکراین کې د هغو سیمو په ګډون چې د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي ځای پر ځای شي.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سولې د نوښت په باب مو واورېدل. د روسیې ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو سولسات ځواک ځای په ځای شي. په قندهار کې بیا شاوخوا څلوېښت تنو ځوانانو د سولې او امن د ټینګېدو لپاره یو نوښت کړی دی. دا ډله کونل ته په چکر تللي، سازونه غږوي، اتڼونه کوي او دوی ویلي ازادي راډیو خبریال ته چې غواړي د کونړ اوسیدونکو ته د سولې او یووالی پیغام ورسوي. نور به یې له روح الانوري نه واورو.
د لوی اختر د خوخیو د منځلو د پاره لقندهاره په لزګون ځوانان د کونړ مرکز اسداباد تر ورسیدل. دوی د ځانونو سره د سندرو او ساتيري وسایل هم راوړل. د وو ځوانانو تیر مازیګر افغان سي جمال الدین په پهونتون کې محصلینو سره څو شیبه په خوخی تیر کړی او له هغه وروسته د اطلاعات او کلتور ریاست تلاړل. شپې ځوانانو او د هنر مینوالو سره رڼا کړه او کله چې له کونړ رخصتې دل همي یو شیبه خلک وخندول او خوشاله کړل. د ځوانانو اتن هم تر سره کړ. د یادې ډلې یو تن غړی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د دې د پاره دا سفر په لار اچولې چې څو خلکو ته وخی چې د هیواد ټول اوسیدونکو سره ورونه دي.
نو خدای د کندهار ولایت د نشار اوسیدونکو موږ د اختر په اول ورځ د کور راځي د خپل مشرانو په اجازه باندې په میرا باندې سلویش کاسو چې داد مو دي په کابل ترالو په کابل کې مشپا وکړل سات نو ډیر چی بیا جلال آباد ترالو حالت مو دوی شپې وکړل پرون شپه مو دا په کونړ تر ورسول ډیر خوشاله د کونړ د خلکو سره ډیر مش خدمت وکړي د دې خدای خدمت وکړي ډیر مهم دي دا ډیر مهم دي اوس مثلا موږ دا د نن کونړ ته نو راغلی دا اول پلا د مش کونړ ترالو مش کونړ وځي د کونړ خلک به وځي د مش ډیر مين ور سره پیدا سو ډیر محبت ور سره پیدا سو دي تم د سره اخلاص
یاد ځوانان وای افغانان هر ورځ د وژنو ټپی کېدو او نورو ناخوالو لامل د غم پټغر ناشتي تلی جړلی او دوی غواړي چې د جړا په ځای د خپل هوادوالو په شوندو خندا وویني.
میلا چې د میلا شد مرسه د افغانستان د پدار ولس ټوک ټوک چې مرشد را کم میلا و یو فزات مسره ونه ګرځي ژ خسته یو ستړي سامان د خبره پدا مش په پاو فکر بدلو مثلا خپل سات شه.
کنالتا دی ورغلو دی قندار نه دی چلویختو زوانانو دی سفر پا با مواردل چه هدف اید سول امنیت او یوالی تنگخت دی وی چه دی لو اختر پا لملی ورز را خوزیدلی و پا کابل که او جلال آباد که شپی تیره کردی او بلاخره اسد آباد ترسیدلی او غاری یو پیغام خلکو ته ورسوي او هغه دا چې ټول باید یو موټی شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا خپل همکار سلطان محمد سره ورته ور کوم چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یو لوی ستونزه ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یولس جنګیالي وژل شوي دي. د غزني چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په پرونی برید کې څلور وسلوال طالبان مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. سعودي عربستان د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. د روسیې ولسمشر وایي شمالي کوریا د خپل اتمي پروګرام او توغندیو د ازمیښتونو له کبله نه ښایي تر زیات فشار لاندې ونیول شي او کنج ته کړای شي. او اروپایي عدلي محکمې د سلواکیا او هنګري عرض چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د منلو د الزامي سهمې د ټاکلو خلاف کړی وو یو مخ رد کړ.
مرزی احمد زئی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې له اردن څخه ماتې وخوړه. اردن لوبډلې څلور ګولونه ووهل خو د افغانستان ملي لوبډلې یوازې یو ګول ترسره کړ. دا په تسهیل کې ده چې افغانستان د تیرې پنجشنبې په شپه په یوه دوستانه سیالۍ کې له عمان څخه 2-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د دغو سیالیو هدف د 2019 میلادي کال د آسیا د ملتونو جام د غوروي سیالۍ لپاره تمرینات ښودل شوي دي. افغانستان له اردن، کمبودیا او نام سره په یو ګروپ کې ځای لري. په بامیانو کې د نجونو او هلکانو په ګډون پرون د بیډمنټون سیالۍ ترسره شوې. د بامیان د بیډمنټون مسؤل عارف اکبری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 12 لوبغاړو ګډون کړی وو چې له دې ډلې سحر او سلیمان لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د وریښمو لار د نهم فیسټیوال په مناسبت د بامیان په ورزشي جمنازیوم کې ترسره شوې. او د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ په لړ کې تیر شپه اسپانیا 8-0 پر وړاندې د لیشتنشتاین ټیم ته ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په لړ کې اتریش 2-0 پر وړاندې جورجیا، ایټالیا 3-0 پر وړاندې اسرائیل، ویلز 4-0 پر وړاندې مالدوا ته ماتې ورکړه او دغه را سربیا او آیرلند 2-2 پر وړاندې او کروشیا او ترکیه هم 1-1 پر وړاندې خپلې سیالۍ مساوي پای ته ورسولې. د دغو سیالۍ دوهم پړاو د روان میلادي کال د اکتوبر په 15 منیټه پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او لوی شعرونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تبعیض په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاست.
مننه، خیر اوسه.
سیرات صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د تبعیض په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان په قوانینو کې او په نورو نړیوال قوانینو کې د تبعیض په اړه څه ول سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ځل کې تاسو ته استاس محترم ادارې ته د افغانستان درنو او معزز اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د تبعیض په رابطه باندې الله ذوالجلال هغه نس انسانانو ته بیانوي چې هغه اول تبعیض د الله په مخلوقاتو کې چې شیطان و د انسان سره تبعیض وکړي او انسان یا واجز مخلوق وګاڼه، د د خلقت عاجز وګاڼه او د د خلقت د ناچیز چیز نه وګاڼه، چې بالاخره هغه د الله د قرب نه محروم سو. منشأ او مبدأ د تبعیض د دغه ځای نه شروع سوله چې د انسان او د شیطان تر مابین، چې هغه خپله شیطان تبعیض وکړي انسان ناچیز وګاڼه. دا د بشري په سلسله کې روان دویم تبعیض د بشری په د بشریت په تاریخ کې د قابل د حابیل موضوع ولا، چې هغوی تبعیض ته قایل سوله، تبعیض یې وکړي او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات یې غوږ ونه نیو، چې بالاخره په فضیحت او په بدبختۍ باندې سره واوښتل تبعیض کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنګونو ته، ستاسې تصویرونو ته، ستاسې قد و قامت ته نه ګوري، بلکې الله ستاسې زړونو ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا او پرهیزګار انسان د الله ته مقرب دی. نو دلته هم تبعیض او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیض سره وکړي، بلکې الله ته هغه تقوا داره دی. د وضعي قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجي او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیض په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیض یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی، د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ، په نژاد، په ژبه، په قوم، په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم، ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي. په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري، ټول یو مخلوق دی. که څوک په رنګ، په قوم، په دین، په مذهب، په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض، عداوت او تبعیض کیږي، دا د فضیحت، د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي، چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بیي.
سیرت صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای څخه حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلیږي.
لکه څنګه چې بشري ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامعې دی، اصل تبعیض مبدع شروعی هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمنې سره تبعیض ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیض ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایه و په کلي کور کې ژوند تبعیض ناکه نه وي، د تبعیض هغه مبدع له منځه ځي. که چیرته زموږ کورونه، زموږ کلي او زموږ ولسونه یو بل سره په تبعیض کې وي، طبیعي خبره تبعیض منشأ مبدع همدغه ځای نه سرچشمه نیسي، او دا تبعیض په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی مونږ خلاصه کوي نسو چې په دغه 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 برخه کې چې څومره د انساني ضرورت او اړتیاوې دي چې په هر برخه کې تبعیض مابین تراسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم، او که مونږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیض په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیض په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقي په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې هر شاق کې بیا هم هماغه ټکي تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هره برخه کې تبعیض مابین ته راغی ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. سیرت سه کاوریدونکو ته د تبعیض د څو لیو انواع په اړه معلومات ورکړي.
غټ غټ انواع او طبي خبره ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمی ویني او په دې کې د کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسون دی صدمه غټه 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 اول په اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي که هغه سیاسي ژوند وي که هغه نظامي برخه وي که هغه تحصیلي او تعلیمي برخه وي هغه که د اجتماعي برخه وي دغه ټول برخې د خپل سیوري لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه. په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض راغی چا ته سړک جوړ کړه بل قوم ته مه جوړوئ، یو سږ یو کور ته برق ورکړه کلي ته بل ته مه ورکړه، یو ولایت کې ښه زمینه دې هر څه مساعده کړه بلکې مه کوه. دغه اقتصادي چارې که په کور کې هم وي د دې کور هغه عزت آبرو له بینه ځي. که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبروی په اقتصاد پورې اړه لري، نن موږ او تاسې که وګورو کم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی حیوان عزت لري، کم ملک چې اقتصاد نه لري دغه انسان ارزش نه لري. بنان اقتصاد په انساني ټولنه کې با ارزښت دی، ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري. نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري. زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوری لاندې ریسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کیږي. اقتصاد د که ښه خاوره دی ارزښت لري، اقتصاد که ښه وه ستاون ارزښت لري، هوا دی ارزښت لري، اوبه دی ارزښت لري، ریګ و خاوره دی ارزښت لري. او که چیرته اقتصاد نه وي انسان دی ارزښت نه لري، عزت دی ارزښت نه لري خلکو ته، بیا به دغسې مشکلات لکه دغه نن موږ او تاسې ورسه لاس په ګرېوان یو، دغسې مشکلات به نور هم موږ ذلیلوي خوریي د تبعیض منشأ مبدا بالاخره زوال فضیحت ناکامی رسوایی د خپل ملک واک به در سره نه وي، د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه، د عزت صاحب بنه. زه امیدوارم چې ټول ارسو کې یووالی راسي، تبعیض پکې نه وي، چې تر هغو موږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو، یو آباد مستقل آزاده با عزت نفوس په افغانستان کې.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا وز مور د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
لیونی بیا تنور لمبا کړ د ډوډۍ ټپې څوار لسم کلی تزینه. درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د دغه خبرونې د اوریدو په جریان کې به په زینو کورونو کې تنورونه لمبه شوي وي، زینو به ډوډۍ پخه کړې وي، زینو به د تناره د لمبه کېدو تابیا نیسي، او زینو ډیرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کې سی کړې وي. خو تر ډیره به د دغه مهم فلکلوریک توک د تاریخ، جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبره یاست. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو په خوله چې د وخت په تیریدا سره یې تغیر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي، او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دیخوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتماً مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریا په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هره سیمه ځان ته دغه تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي، او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه داسې پلن شروع کیږي او بیا سر ته چې راځي غاړه لکه تنګه وي وړی، ځکه چې که اور پکې بلیږي نو بیا که غاړه لوی وي نو زر سړیږي، نو د دې لپاره هغه غاړه نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق په دې لري چې په سړو سیمو کې اکثریا تنور د ځمکې په ځمکه کې ښه ښایي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړې اکثریا، او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړې پخیږي، او ځینو ځایونو کې په داسې صوفه ورته جوړوي او تنور پکې ښه ښایي.
د اغلی زرغونې په خبره، د کومې کورنۍ وګړي چې ډیر وي نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي، چې وی پیړی ورکړي او بل ډوډۍ په تنور خورې کړي.
ماته د کابل هوا ستاسو خال کې سې کوي دا تنور لمبکیو خور ورته پیړی کوي دا تنور لمبکیو خور ورته پیړی کوي ذاته دی دعا وکي ماته دی خیری کوي ذاته دی دعا وکي ماته دی
د تنور لمبکول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی. نو د تنار جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅه یو تنور جوړونکو عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر لډیره په خواره حصے دود دی.
فرهنګ طرز سازی خاصاله
د تنور جوړولو فرهنګ خډیر لرغونه دی. زما او زما د نیکونو لومره ډیر په خوانه دی او ماده دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا ل 1500 ډیر کلونه کیږي چې زه خپل تنورونه جوړوم. دلته د خټینو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالی تنورونه هم جوړو. موږ چې تنور جوړو خپل مخصوص خاورې لمدو او په خپل اندازې برابرو. بیا چې کله تنور جوړ شي غاز پکې بلو چې وچ شي
د سوب ته چول جوړ نشي.
دونه موړه په خبره چی د یو تنور قیمت ل 1500 افغانیو نیولې ان تر 15000 افغانیو پورې رسیدي. خو په دې ورستیو کې استعمال کم شوه ځکه چې په خارونو کې اوس له نوو وسایلو استفاده کیږي. د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نوراجان وایي چې د دوی په سیمه کې د تنار ډوډۍ ډیره مشهوره ده او هر کورنۍ تنور لري. دا چې دوی ترې څه ډول استفاده کوي نو موړه وایي
مګر کولال نه راوړو او به کور کې بس دا کو ګرچا پر دیوال چا پیرو او هغه کې ګرچا پر روړې د پخې دا پر راو کو او ساري پټ کو بس به پاول وار باندې دا کو بس خو ډیر لرګي او ربړونو چې خو ګرمي غو نه ډیر خاص دا کې خوري پاول وار باندې او بس به په ساري باندې د وخت په ورچی خو تنور دغه شي ګرم شي
نور د پاس غاړې څنګه غټي جوړي کوړ کی جوړي
غټه جوړه چې زنانه پکې نه دوه کسان درې کسان پراشي بس ګرچا په غټه چې وتراول جوړه چې
سر باندې چې چې کنه بس
او ډېر خلک اوس دا دغه هغه چې خلک سر چتم پټایا دې پار چې بعد باران دې کله محفوظي کنه خو خو بس دا خبر نه ونه سخت صادق کړه او اوس خو بس سرونه پټیا چت باندې خپل باندې
تاسو په کور کې کده تبې ډوډۍ پخه کې هغه ډېر خوخه کده
تنار تنار ډوډۍ ډېر خوخه تبې ډوډۍ خو لامل دا چې تبې ډوډۍ صحیح پخ نه راځي تنار ډوډۍ خو پخه خوخه ډوډۍ خو او بس دا تنار تنور بوج دغه شو بس په کې خپیا چولې کلار ګټه ګرځو ګرم ډېر وخت پر جمعې خپل کې ناش
دونه موړې په خبره چی دوی په پژمی کې د تنور هغه وچه ډوډۍ خوړله کومه بچي په تنار کې پاتې شوی و او دغه ډوډۍ به ځانګړی خوند لاره. اس هر خوشحال چی اوس په کابل کې اوسی وای چی یوازې د نانوایانو تنورونه یې کتلی خو د کورونو د تنور په اړه یې یوازې دنیا کیسې اورېدلې دي.
نیاره ته کیسې کولې هغه به د تنور په اړه مختلفې کیسې کولې چې دوی کوم ډول تلل لویل سي پټول یو دو کولې کې باندې یو یا دوا تنورونه ول بنجونی په نوبات للی ولته بیغه کو انجونو بقسې کولې ټپې به کولې دوی په تنور باندې راټول شي او دا خو د دې سره څنګه یو جالب خبره دا وسی تر ټولو با لکمال ډکه هغه انجلې و چې تنور کې به خډوړې په خولای سو یا په ډوړې په خولو باندې ډېر پویدل یا به تنور کې ډوړې سره کوله. کله چې به سوک تلل دی او چا خواځګاری ده چې سوک وغواړي د خپل کورنۍ غړي لپاره وی کی یعنی وادي کی کوژدای کی نو دی به لومړی پښتنه امدا و چې د انجلې تنور چول زده دي خو کچاته به د تنور چول زنو د بډیر د شرم خبره واغوي لپاره
د خوشحال په خبره چی د جنې په خواسګاری کې د تنار ډوډۍ په خول حتمی و. پیغله شکوفه اسحق زی وای چې په تنور یې ډیره ډوډۍ پخه کړې ده دا چې لکوم هنر یې کار اخیسته هغه وای
په پیل کې کله چې موږ غواړو ډوډۍ په تنار کې پخه کوو اول د څه کار کوو چې لړګي راو البته د بلوتو دارچی لړګي راو د ځان سره پرېږدو دا پرېږدو چې تنور ښه ګرم سو ښه ومل دی چې دا د تنور ګرم سو ښه سکروټه غونډې وکړي د ځکه چې دا خاموسی یا سې ګرم سوې نه وسی نو هغه بیا ډوډۍ ځان نه پسی مشلوي ډوډۍ خراب راځي رژیږي تو یېږي بیا ورسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه وبو راچو چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډیر قوي وسی نو لاسونه سوځوي کله چې لږ وبو ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو ټکور مزان ته پریښه دی البته اضافي ټکور دی نسبتا غټ دی نه ډیر کوچنی دی دا خو تنور پاپا کوو بیا وروسته دغه څخه موري زینې بندو استا هستا وای ودانه ډوډۍ دغه څخه پسې مشله و هغه ډوډۍ چسرس ولې دسه د ولورینې په وسیله باندې اکل چورې د سزان خازه کوي وریم تازه کو او وروسته لاغه څخه په دی ولورینې باندې ډوډۍ هم د تناره ته به خرابې لو
د کابل خر اوسیدونکو شکیبا بیا په تناره د پیغلو کیسی کوي او وای
کله چې بم ډوډۍ غانې پخېش ولې نوبات په خلاص شو بیا و ماخام را نګدې ټولې پیغلې به عمل ته ناستې وو تنور کې بم پخې اچولې دا ډوډۍ چې تنور کې نښتله کراپانه کې ورته وایي نو هغه بم راخستله خوړلې بم بیا به پیغلو خپل میبان کې ټوقې ټقالې کولې یو بل به یې ځوراوه مثلا که څوک نامزاد وو نو هغې ته ویلې چې پلانکی څنګه دی اخترهی درته راوړه رایې نه وړه څنګه تاسو کره راځي نه راځي نو همداسې به یو بل ځورول خو اوس موږ ښار ته راغلي یو دلته ګازي تنورونه دي او یا هم داشونه دي ډیری نامبایګانې دي چې هغه خلک غواړي چې په داشونو کې ډوډۍ پخه کړي او یا هم نامبایي ته خپله ډوډۍ ولېږي هلته یې پخه کړي نو نه هغه قیسې شته دي نه هغه بنډارونه شته دي نه هغه خوږې خوږې خبرې شته دي ټولو پسې واقعا چې ډېره خفه یمه
ما ته ترې خپل موزیګۍ ښه دی د تناره پورې کلپي راسره وړینه په تناره ډوډۍ پخول کلیوي خوا سخت کار دی نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري کله چې یوه چټه پیغله د بنګلو ډاک لاس په لمبه شوي تناره ورننه باسي او ډوډۍ پورې کړي نو د زلفو د څوکو ساتل یې ستونزمن وي او دا صحنه د یوه ځانګړي نزاکته ډکوي په پښتو فولکلوریک ادب کې هم د تناره ذکر ځای ځای شوی بیا هم ډاکټره زرغونه زیور
تناره اهمیت یا د تناره ارزښت په زمونږ په فولکلور کې ډیر زیات دی نو دې باره کې مثلا ځینې لنډۍ ویل شوي دي د ښځو دخوانه یا مثلا د نارینه دخوانه هم ښځو دپاره ویل شوي دي چې مثلا یوه لنډۍ داسې ده چې تناره ولاړې په پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دی
50 کلن ګلداد خان چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې کلالي کوي وایي چې د دوی تنورونه ډیرو لرو ځایونو ته وړل کیږي خو بیا یې هم کار یو څه ټکنه شوی دی
کابل ته وړي بس مثال د خبرې لوګر ته وړي مثال د خبرې غزنی ته وړي او دلته جلال آباد ته مثال کابې ته یو کابل وځي دا دغه مو دا غوښتنه کوي چې دا غل جره مو ته دا ماشین یو شی جوړ کی کنه چې مثال برقی یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلیږي کنه دا په خې وهلونه به مو بچو او نور تاغه غوړی تورونه کولی او ځای په چا پرنده یو مثال غواره د لوخي چوپیا رګی ناش کوي ها نور ځای مونږ نه لږ چې دا یو مال سمبال کې چیرته کی
تا چی زیره را کړلو چې کار می پیدا کړې ده پاسته بو پوجه د تنار در په سیوا چوم پاسته بو پوجه د تنار در په سیوا چوم
درنو اوریدونکو دا وز موږ نه نه ژوند شي بو کی خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41 یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio